هغه کسان د دې جرأت کولای شي چې خپل عکس په فیسبوک او پانه کې دي چې په پروفایل کې کې دي خارج افغانستان وي بهر وي د افغانستان کې دا ډیره لو یا خبر دا ډیر د ننګ خبره ده چې څوک خپل عکس په فیسبوک پانه باندې کې دي همداسې به وي
ولی خلک اساسیت خي د خجل عکس سره البته ټول خلک نه خي ډیرای خلک ولی دسی کوي
دا د فکرونو کمزورتیا ده یا هم د افغانستان ډیرای خلک بې سواد دي په دې نه پوهیږي چې باید له ټولنیز رسنیو څخه څنګه استفاده وکوي یا څنګه اولش دا د نامتو یا د مشهورو کسانو فیسبوک پاڼه چې ګوري کله چې خپل یو عکس کیدي دا اوس ما د یو خبرنګارې عکس ولیده چې د خپلې کورنۍ سره یې عکس اخیستی په خپل فیسبوک پاڼه باندې ایښې وو یو تعداد دوستانو ډېر بد نظرونه ورته لیکلي وو سره له دې چې هغه د هغه شخصي اکاونټ ده خو دغه ټول دغه ناسمو فرهنګونو دلیل ده او دا چې زموږ په هیواد کې یا زموږ په ټولنه کې دغه رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ ډېرې بدې معرفي سوي دي ډېر بد اړخونه یې خلکو لیدلي دي دې پر ځای چې مثبت اړخ ته یې خلک ډېر پام وکړي هغه منفي اړخ ته یې ډېر کتلي دي او تر ټولو مهم ټکی دا ده چې زموږ خلک سواد یې ډېر راټیټ ده ډېر زیات ټیټ ده نو یو اصلي لامل یې دا ده چې زموږ خلک دغه ټولنیز رسنۍ سره له سواد سره له تعلیم سره ډېر آشنایي نه لري او په دې نه پوهیږي چې تصویر کېښودل د مېرمنو یا هم د خپلې کورنۍ چې څوک کې دي دا کوم عیب ننګ نه ده خو د یو تعداد دوستانو له نظره دا عیب هم ده ننګ هم ده شرم هم ده څوک څه خپل عکس په فیسبوک پاڼه کې دي ښځې له دې موضوعات سره ډېر زیات مخامخ کېږي
رزو دې مسلې ته چې له ټولنیزو رسنیو نه د ځینو مېرمنو عکسونه د غولې اجازې څخه پرته اخیستل کیږي بیا په دې باندې لایف جوړیږي بیا راځي خلک په دې باندې خبرې کوي په دې راته خبرې وکړي دا موضوع دي څونه لیدلې ده چې د یو چا له شخصي اکاونټ نه عکس پورته سوای لایف پی جوړ سوای او بیا راځي دغه پاک له باندې نظر ورکړي تاسو صورت وای څومره دا مسله تاسو خپل اکل ټولنیز رسنیو ته سره ورکار کوي دا وینې
دا موضوعات خو اوس تقریبا په ټولنیز رسنیو کې پیو فرهنګ بدل شوی دی چې باید یو عکس د دې لپاره چې یو څوک فالوور ولري یو څوک طرفدار ولري دا کارونه کوي دا اوس دا مسله په فیسبوک کې دا موضوع زفت زیات دی خلکو شخصي فلمونه کې خودل کېږي په غو تبصری کېږي سره لدې چې هغه یو شخصي موضوع ده هغه شخص پورې تړاو لري خو بسته فکر وکوي یو لک دوه لکه نفر په هغې باندې تبصره کوي څوک ښه خبر کوي څوک بده خبر کوي خو په دغه موضوع کې بیا د بدو خبرو طرف خلک زښته زیات دي ویډیوګانې په دې کې زښته زیاتې دي چې شخصي مجلسو ویډیوګان اخیستل کېږي که هغه انسټاګرام کې وي که فیسبوک کې وي که کېښودل کېږي دا صرف د دې لپاره چې ځان داسې پیساب ډېر هوښیار ښکاره کړي چې ګویا زه ډېر هوښیار یارمه خلک دې ته متوجه کوم چې باید پام وکړي خپل کارونه ته خپل موبایلو ته خپل فلمونو ته خو دا هغه یو ناسمه اړخ ده دغه کار چې غواړي خلک په دې باندې پوه کړي دا برعکس د دې پر ځای چې خلک له دې نه پاند واخلي برعکس له دې نه سوء استفاده ډېره زیاته کیږي
څومره بد اثر کوي په مېرمنې باندې په وینجلۍ باندې چې دغه عکس شخصي اکاونټ نه اخیستل کیږي په باندې لایف نیول کیږي خلک له مثبت نه منفي نظر ډېر ورکوي څومره له انساني اړخه له رواني اړخه له کلتوري اړخه څومره په دې مېرمنې باندې بد اثر کوي
انساني اړخ ته وګورو چې دغه د انسانیت د شرافت ننګ غیرت د ټولو خلاف ده د کلتور خلاف ده دغه کار طبیعي ده که هغه ټولنې سره ځان مخامخ کړي د ټولنې منفي خبرې پ ډېرېږي
داسې کسانو ته به د تاسو ویلي څه وي چې آیا د تا دغه کار د ده به تا ته فایده او ګټه ډېره ورسیږي او که به هغو مقابل کس ته به زیان به یې ډېري دو کسانو ته به څه ویل ولري
که غواړو چې خپله ټولنه سمه کړو باید تغییر له خپل ځانه شروع کړو تغییر له خپلې کورنۍ نه شروع کړو که هغه مور وي که پلار وي که ورور وي که خور وي چې ځینې مېرمنې مسته دا کار کوي هغه مېرمنو ته هم زما وینا دا ده چې که غواړي یو ښه راتلونکی ولري د دې لپاره چې په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې ښه نوم ولري نو بهتره دا ده چې موږ د تعلیم لاره ونیسو او کوشش وکړو تغییر له ځانه شروع کړو تغییر بدلون له ټولنې نه شروع کېږي تر څو چې انسان خپله ځان ته بدلون ورنکړي. نو بهتر هم ده چې باید د ژوند او ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه واخلو او کوشش وکړو چې هغه علمي او اکاډمیکې برخې ډېرې زده کړو. که هغه یو هلک دا کار کوي حتما سبا یې له یو کال بعد یا لس کاله وروسته له خور سره یې له مېرمنې سره یې هم داسې کېږي. مشران وایي که نه وایي دا چرخو فلک ده، په ټولو یو وار راځي، په ټولو باندې یو دوره کېږي. که هغه مېرمن وي، که هغه هلک وي، که هغه سړی وي، د چا له ځوان سره لوبې وکړي، د چا له حیثیت سره، د چا له ښه نوم سره لوبې وکړي، طبیعي ده چې دی خپله سبا د دې ستونزې سره مخامخ کېږي او په یو طریقه باندې نه هم امتحان اخیستل کېږي په دې برخه کې.
لطیف عزیزی چې د ټولنیزو رسنیو لپاره د خزو او انجونو د زورولو سخت مخالف دی، وای هغه کسان چې د نورو کورنیو د میرمنو عکسونه خبروي او بیا باسر باندې کوي، په اصل کې د خپل کورنۍ خزو ته درناوی نه لري.
لامل دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک بیکاره دي. هغه بیخیا کس چې په افغانستان کې وظیفه ونه لري، کارونه لري، بیا هغه مخ راوړي ټولنیزې رسنۍ ته. هغه داسې فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ صرف د سرګرمۍ، د خلکو د بې عزته کولو دپاره، د خلکو په زندگی کې د حالت دپاره استفاده کېږي. متاسفانه په لسهاو دفعې داسې مونږ سر خوړلی دی چې یو کس عکس مثلا په یا فیسبوک یا ټویټر کې یا په هر بش کې د اجتماعي صفحاتو جګوي. متاسفانه نور کسان د دې نه چې دوی باندې تحقیق وکړي چې دا کس څوک دی، رښتیا هم دا کار یې کړی بدون د دې ثبوت، هغه ورته کومنټ ورکوي یا مثلا منفي تبلیغات دا هم ورته شروع کوي. حتی هغه پوستونه کاپي کوي، خپل په صفحاتو کې نشریې شیر کوي، ټول نشریې نورو ته چې خلکو ته ورسیږي. متاسفانه دغه عادل قضاوتونه په افغانستان کې ډېر زیات دي، په خصوصا ځوانه طبقه متاسفانه چې نوي مخ راوړي دغه ټولنیزې رسنیو ته، دوی هغه مثبته استفاده ته نه کوي. موږ تاسو لیدلی دي دلته چې ټولنیزې رسنۍ نه ډېره ښه استفاده کېږي، خلکو کې بزنس کوي، خپل کارونه پکې کوي، خپل اشتهارات پکې نشروي. متاسفانه افغانستان کې فقط د یو بل پسې کنځلې کوي. نو زه همیشه چې کله سر وهم ټولنیزو رسنیو ته، هغه صفحې خپلې وازوم، متاسفانه داسې بد خبرونه یا بد تومتونه یا بدې خبرې یو چا پسې ډېرې زیاتې اېدم.
یو خدا ده چې په ټوله کې یو څوک دا کار کوي، ځینې کسان بیا د یوې مېرمنې عکس، د یوې نجلۍ عکس پورته کوي، بیا لایف نیسي، بیا په دې باندې خبرې کوي. افغاني غوندې ټولنه کې څومره دا حساسیت راپاره وي، څومره دا په دې خپله مېرمنې باندې بد اثر کوي، او ولې داسې یو کار وسي د یو څو کسانو لپاره چې دا لایک یا دا شیر کړي، دا وګوري، ولې د مېرمنې عکس دوی پورته کوي، په دې باندې خبرې کوي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې دوی داسې فکر کوي چې مېرمنه یو حفظار ده، ولې داسې نه پوهېږي چې دوی خپله حق په کور کې خپله مېرمنې لري، خورګانې لري، خویندې لري، ټول فامیلي د دوی پوست حتمن هغې هم ګوري. داسې نه چې بیرون خلک دوی ګوري او د دوی د لایک او د شیر په خاطر اوسي چې د دوی پوست زیات لیدونکي ولري، ګر چې دوی هغه کریډیټي استفاده هم په افغانستان کې نشي کولی چې د دوی ته پکې پیسې راشي. متاسفانه هغه کار هم دوی نشي کولی، فقط دا چې خلک وزوروي، خلک یې وګوري. نو بده خبره دا ده چې دوی خپل فامیلونه هم ګوري. نو بدترینه خبره هم دا ده، د خلکو مثلا د خویندو، د خلکو د عزتونو عکسونه په صفحاتو کې تاسو نشروي، او داسې نه معلومیږي چې تاسو هغې بیا به کړي. تاسو ته هغې ته یوه ګوته نیولې، پنځه څلور ګوتې ځان ته هم نیولې، تاسو ته خپله هم دا اثر رسوي ستاسو فامیلونو ته، نو ستاسو خپل شخصیت هم کته راځي. نو بعضې اجتماعي صفحات دي چې هغې د جال نه استفاده کوي، مثلا مستعار نومونه دي. نو بعضې کسان وګوري چې ښه طالب یافته به یې، تحصیل به یې کړی اوسي، خپل عکس به یې په پروفایل کې او خپل د کلي او منطقې نوم به یې پکې نوشتی، نو بیا هم به دوی په همدغې کارو لاس اچوي او دا به نشروي. نو متاسفانه چې نه تنها هغه کس ته چې دوی ضربه رسوي، دوی خپل ځان ته، خپل فامیلونو ته هم ضربه رسوي، او بله خبره دا ده چې خپل شخصیت ډېر کتر اولی. نو که دوی خپل ښه شخصیت اوسي، نو د چا د خور، د چا د فامیل، د چا د ښځې عکس دوی نه پورته کوي. دا خو غیر عادلانه قضاوت دی چې هغې باندې کوم ثبوت نه وي، که بیا ثبوت مې نو ستا دا وظیفه هم نه ده، تا ته چا اجازه درکړې ته په کوم حق باندې دی، او چا د لور دی، چا د خور دی، او چا د ښځې عکس نشرې. خو لکه داسې معلومېږي چې ته د خپل په ښځې باندې او خپل لور باندې هم بند نه، نو هغه هم بیا نشرې. زما خواهش هم دا دی دغه کسانو ته، که تاسو د چا خدای نخواسته کوم عزت خرابوي، عزت لوټوي په صفات اجتماعي کې نشروي، نو سبا یې تاسو عزت ته هم صدمه رسېږي.
څه کول پکار دي چې دغه مخه ونیول شي؟ ځکه د افغانستان کلتور ته په کتلو سره داسې یو څه موږ نه درلودل. افغانان همیشه یو د بل عزت ساتلی، نه دا چې هغه لیلام کړی. د مخنیوي لپاره تاسو څه حل لاره ګورئ؟
زما ویل ورته دا دی چې د اجتماعي صفاتو نه ښه استفاده وکړي، فرهنګي استفاده وکړي، لکه اشعار، لکه ښه مثبت خبرونه، لکه د خپل منطقې احوال خلکو ته ورکول د افغانستان په باره کې، نو د خلکو د عزت، د خلکو د خویندو، د خلکو د ښځو عکسونه پورته کول په دې معنا دی چې ته د خپل فامیل سپکاوی کوي. کوم کسان چې د مثلا اوناس طبقې عکسونه نشروي او چې دوی خپل ذکر دي، متاسفانه داسې معلومیږي لکه دوی چې خپل د ناموس عکس چې نشروي. دا ډیره بد خبره ده، دا ډیره بد اغیزه کوي په جامعه باندې، په آینده اولادونو باندې. کله کله خدای نه خواسته دی کوم وخت په دنیا کې نه اوسي، د دې اولادونه هغه اکاونټونه خو اکټیو دي، فعال دي، هغه واضح به وګوري، یا خپل د پلار، خپل د ورور، خپل د بابا شخصیت به په دې رسنیو کې ګوري. نو زما هیله دا ده لکه د بهر خلک چې دغسې د اجتماعي صفاتو نه ډیر کم په ډېر هغه کوم یو تفریح وخت کې استفاده کوي، اول خو ډېر ډېر کم استفاده وکړي، نور کارونه دی وکړي، بیا استفاده کوي، مثبت استفاده دی وکړي، او هیڅکله منفي تبلیغات د چا پسې نه کوي. که کوي یې خو داسې فکر کوي لکه ځان دی چې کړي.
د حقوق پوهانو له نظره هیڅوک د دې حق نه لري چې د نورو خلکو پاکله هغه کې ښځینه وي یا هم نارینه داسې خبرې وکړي چې د هغه شخصیت ووژني، او له حقوقي اړخه دا کار جرم دی. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد ظریف علم ستانکزی په دې اکله وایي،
کله چې اخلاقي مسایل مطرح کیږي او یا د اخلاقو نه خلک پوښه اخواږدي په ټولنه کې، طبیعي ده چې په ټولنه کې حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ د هغو لپاره معاهدات وضع کیږي، یعنی معاهدات په دې مفهوم سه جزاګانې وضع کیږي. او بل نقطه دا ده چې څومره ساینس او ټکنالوژي هم پیشرفت کوي، همغومره ورسره حقوقي مسایل هم د ټولنې د سمبالتیا لپاره، د ټولنې د نظم لپاره، د خلکو د حقوقو د تنظیم لپاره قوانین وضع کوي. اوسنی عصر کې سه سوشل میډیا مسایل را مطرح شوي دي، په دې کې شک نشته چې ډیری جرایم او حتی تخلفات په دغه سوشل میډیا کې مطرح کیږي. لږه جمله نه هم دغه مسله ستاسو په خپل سوال کې مطرح کړه، فرامرزي جرایم وایي یا فرامرزي، یعنی اوسنی عصر کې دغه جرایم او تخلفات چې دي د مرزونه ماتوي او له مرزونه بهر وزي، نو په نړیواله سطح باندې فرامرزي جرایم ورته وایي. البته نړیوالو جرایمو سره تفاوت دا د سیاغه په نړیواله سطح باندې جرایم د فرامرزي جرایم دي، یعنی له مرزونو نه بهر وزي، او په دغه سوشل میډیا کې مرز ماتوي تخلفات او جرایم وجود راځي. دغه جرایم تر عنوان لاندې جزایی مسایلو کې فعلا په نوم د جرایم د سایبری مطرح دي، بس دي حقوقي لحاظ، خصوصا د جزا دي حقوق له لحاظ سایبری جرایم دي. هغه سایبری جرایم دا دي چې سرقتونه د سایبری جرایمو لپاره کیږي، تخلفات نور کیږي، حتی جاسوسی او ملي خیانت او دا مسائل کیږي، د خلکو خصوصي حریم ته، د خلکو خصوصي شخصیت ته او حد کې حرمت د اشخاصو کوي، او د دوی په شخصیت باندې برنامه او پروګرامونه چې جوړي، او د دوی په مسایلو باندې خبرې کوي، حتی په جزایی مسایلو کې. دا مسایل هم په سوشل میډیا کې ممنوع شوی دي، چې د چا فامیلی او خصوصي مسایلو ته د سایبری جرایمو له طریق نه ورداخليږي، او دا جرم ګڼل کیږي. د افغانستان په جزا کوډ کې دا مسایل ټول د سایبری جرایمو تر عنوان لاندې جرم ګڼل شوی دي، او حتی دا ماسي ویلې چې فرامرزي جرایم دي، په دې عنوان چې کله جرم په یو ملک کې واقع کیږي، اما شخص په بل ملک واقع یا متضرر په یو ملک یا شخص مرتکب په بل ملک، دغه متضرر شخص کوي سی په متخلف شخص باندې په هغه ملک کې ادعا وکي او دعوا وکي، د همدغه لپاره د فرامرزي جرایم ویلي، یعنی مرزونه ماتوي، له مرزونه وزي، ویلې سایبری جرایم همدغه ته ویل کیږي چې د انټرنیټ او اوسنی معاصر ټکنالوژي له طریقه مرتکب کیږي شخص.
د اسلام د دین له نظر هم دی، او چا په غیاب کې خبرې کول هغه هم داسې خبرې چې شخصیت ته زیان رسوي، که په ټولنیزو رسنیو کې وي یا هم په بل ځای کې امانه دی. له قاضي محمد الیاس مدني سره هم چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، غږېدلی یو.
دا د انسانیت خلاف عمل دی، دا زمونږ د فرهنګ خلاف عمل دی، دا بیخي مطلق د انسانیت خلاف کار دی. ولو که په دې ښځه کې دغه مشکل وي، دا کوم چې ته بیانې، ولو که په دې زنانه کې دغسې یو تکلیف وي، اما ته په کوم حیثیت باندې ته حق لرې، ته ځان له کوم حیثیت باندې دا حق ورکې، یا ته څه صلاحیت لرې دلته چې ته د هغې عکس راخلې او د دې توهین کې، د ده سپکه کې، یا د هغې یو شمېر راز به وي، یا هره مهمه مسله ده ته هغه راخلې او خلکو ته پټاکې، که ته د زنانه عکس راخلې چې دا توهینې
د تخیره نو مطمئن اوسه ګدا ځان سره وساته چې په دې دنیا باندې الله پاک شرمای او په دې دنیا باندې تانه به اغه پرده الله پاک لري کې چې په دې کې څه حیا خوندي بل کتاب الله پاک لکه څنګه چې نن تورس په سوشل میډیا کې دا راخلی او د سکرین په اساس باندې ته دا شرمې او دغه یو توهین کې نو الله رب عزت به احماغه سي په ورځ د اخرت باندې امدغه سي د ټول مخلوق په مخ کې به تا شرمې تا به حیا کوي ځکه د الله د رسول قول چې من ستر مسلم ستره الله یوم القیامه چا چې په چا باندې پرده واچو الله رب عزت په هغه باندې پرده واچوي دا دی یو دوهمه خبره دا ده دا په هغه صورت کې کړي خځه کې یا په دې نه شخص کې دا مشکل موجود یو ته دا بیانې اما دا چې موجود نه وي او ته دا بیانې نو دا نو به د ګنا او دا د ظلم او دا د وحشت هغه اخیری حد دی بلکې دا د انسانیت خلاف هغه اخیری حد دی دغه د حماقت اخیری حد دی چې تاله نه چا څه ویل دي نه درته مثال خبرې شي هغه ستا نوم نه دی اغسته ستا په شخصي حریم نه هغه تجاوز نه کړي خو سره ده چې یا د هغه کوم خبر ستا د مزاج خلاف شوی دی یا د هغه کوم عمل ستا د خلاف مزاج دی او ته دا راخلی هغه سپکې وجه دا ده چې الته مثال نور هغه زنانه کورنۍ لري هغه زنانه ورونه لري هغه زنانه خويندې لري هغه زنانه فامیل لري یعنی په کوم جرأت سره ته دومره جرأت ځکه ورکې چې ته یو کورنۍ یو درون غړی راخلی یو با عزت غړی راخلی او هغه په داسې ترتیب باندې شرمې دلته خو صرف تا صدمه او ستا ټک صرف دې زنانه ته نه دی بلکې ستا ټول فامیل ته دی نو ته داسې فکر وکړه چې هغه په مور او دغه په خويندو دغه په ورونو دغه په والدینو پسې تیریږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملما د آزادی رادیو د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروان يم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم زموش ملما عبد الوهاب چپان نومیشي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې سیاسي فعالیتونه یې کړې په همدې خاطر یو موده په زندان کې تیر کړې او اوس چې لسو لسیزو رئیس په بریتانیا کې بیشته لا هم هلی ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسیدو لپاره کومه لار ومومي له شاغلې چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم او دا مرکه خیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی غټ کلی دی په دې کې واړه او زاړه کلي شته هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلې ده
د همدې کلی په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکړي څنګه ځای دی د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلې وي اواب متفاوت وي څنګه یو ځای دی
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلې ده چې عمدتا خلک یې خور په نامه باندې یادوي او دې خوای هم کلی دي هغه خوای هم کلی دي چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسېږي په هغه وخت کې چې د داوود خان دی وختونو په احصایا کې شمالي د لیو په هغه وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې الته استوک نه کوله اوس وایي چې دا تعداد ډیر زرو تنو ته پورته شوی دی دا یو داسې منطقه ده چې د جلابات هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري، واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتاً حاصلخیز ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زمونږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او موږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی، نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي، بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اتبن د زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنفه پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپار چا کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دیده درس چه منگا پا اغا که ویلو پا مرکخیلو که اغا دست فکر که چه دا با کافی نوی، خوز ما پا ان بانده کم درس چه منگا پا مرکخیلو که پا پنزو کلونو که ویا اغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پاره بی حد درخ اساسو. مثلا ما پا پشتو جوابانی پا درین سنف که منظم یو چه لکلی شو، نو درین سنف که لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی پلیلی رول باندی التا و دار امده تند مزار شریف اغا سیمی لکه چار بولک، بلخ او دی دو غزه اینو چه پشتون نشین خلق التا دیر زیاد بکی حسیدل، دی اغو کلونه چه دیر زیاد خلق دی خونزی تا رتلل، او پا دی خونزی که بیا منگا سپارچه شو او شپاگم سین همو پا دیزه که و بیزه چه اغا پشتو جبا باندی و په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو. دري ژبه مو زده کړله تر نهم صنف پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم. په دغه ښوونځي کې تل اول نمره دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته بې حده ډېره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایي تللې وه، خو که جزایي تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریب ځمکه فارم، او دا ټول چې د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې وو چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت مو ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
نو چانسونه نور هم با چه منگه کولشول نورو فاکولتوتا هم انتخاب بکو. خدا پا دی خاطر بانده دیر مهمه و چه منگ آلریدی دری کال پا خپل مسلک که ویلی و او منگ پا امده غلیسا که دری مزامین پا انگلیسی جبا بانده اخستی و چه ده زراعت مزمون و آلات زراعتی و او پا این حال که یو بل مضمون و چه ده نباتات پا نامو بانده یادی دو ده منگ پا انگریزی جبا بانده و نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایو او دا مزامین زمونږ په انګریزي ژبه باندې و بیا زمون په تخلیصا کې ډېرې داسې مسائل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکست بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه و، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې و. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم، لابراتوارونه او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هېڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. من ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانس او یا فوق لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله او کله چې د کابل پوهنتون ته راغللو من ته د زراعت فاکولته لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسی ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو زموږ ستونزه کمې وي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وایي چې د پوهنتون دورم بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړلې دا خو لږ سموت خبرې دي. خو زه ما پکې جنجالونه هم درلودل، مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و او په خپله باندې پوه سړی و. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
اپان صاحب څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقی معلومات یا اگه اضافی معلومات چه ده مسلکی پوهی ترسنگ منگه حاصل اول قدی بانی منگه ارتوبی که چیر یو بل مسلکی مضمون منتزیاد شی دا لگ دست یوزلیس مضمون ده یا لگ دست پکاری دی نه. خو اونه شو پا اگه که منگه یو سلو دریش پی تتنه ده زراد پانزی ده لمری طولگی چخه طول خارج شونو.
یعنی تاسو اعتراض دومره جدی و چه تاسو خارج شدید؟
اعتراض خوب دی خاطر باندې جدی و چه دا سلسله پا اغی وقت که دی هیواد دی پوهنتونی جنبش سر یو دول تراو درلود. مثلا پا اغی وقت که جنبش دیر زیاد جدی شوه و دیر مسائل را پورته شوه و چه خلکو اعتراض که و خصوصا معسیلونو بیا پا دی که چه دیر برلاسی و او دا پدیده پا اغی وقت که دی افغانانو دی پارا لگ نوی هم و چه دوی پا دیموکراتیک دول بانده چنگه اغا کبی اعتراض کبی. او پا دی وقت که چون دی دیموکراسی لسیزه و دی هم چه دی دیر زیاد کمک دی افغانانو سره دی محسلینو سره کرده و بله دا اعتراض دوم را جدی شو چه من یو سلو درش بیتتنه طول دیگه پوهنځي څخه چې خارج شول.
اوس څه فکر کوي چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډو ځان سره نه مخامخ وي، ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله کچېرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې، زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا هغسې شي، اصلاحات دې راوستل شي، بلکې نورې ایډیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایډیالوژي وو د هغو د پرمخت بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې، هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوو یا د نړیوالې اسلامي ورورۍ آواز چا نه پورته کوو. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته او څنګه وو؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې وو، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود وو، د هډې فارم موجود وو. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی وو. او په هغه وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس وو. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وې. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوو، مونږ به کله کله اداری ته وتلو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې، که ټول چیرې را جمع شي، موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی، موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مونیسو، یعنی تاسو شامل کړو، بیا موږ دا کار وکړو. خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که یې لیلیه وه او که یې تدریسي وه، که یې ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی وه. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی وه چې ډېر کلک تاسیسات وه. د هغې نظیر له تورې څخه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم، او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنې موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو، هم موږ د ژوند کوو، هلته بېدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل. هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 10 استادانو د جملې نه یوازې او یوازې 12 استادانو پیژدي درلودې، او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د ولسو استادانو چې پی ایچ ډی ولري او دا نور دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په اغیزه کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و هغه بې حده پوه سړی و یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه موږ ته تدریس کوه همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدي هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وي او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مخته بیوله په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و د ټیستونو نمرې مې پوره وې از ریخ مې مکمله پوره وه په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی خو هغه کوم یو
حالت چې دور دیموکراسي
او خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې او دا د ده په وخت کې نه و نو په دې خاطر باندې له پټو پناه اعتراض زیات و بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ یې د مرکزي لیلې څخه یوړلو او بندیان یې کړو نو موږ باندې پنځه کاله قید وخېژو او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره یې کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګونه غړي یو
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه
نه دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو موږ کله چې راووتو زموږ اتلس میاشتې پوره شوې وې د پنځو کلو
څنګه چې تاسې چې د محصل په سطحه نسبتا د ګوند ټیټ کړي وې تاسې ونیولئ لیکن ستاسې مشران یې نه ونیولي
دا خبرې موږ ته هم دلچسپي معلومېدلې دا پوښتنې هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي
نو موږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادو هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود هوټل کې مو سره غونډې کولې او په خپل موور چې بیا اعتراف مو هم وکړو
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي نو دا خو ګوره
چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ داود خان په کودتا کې مو نقش درلود ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود په اوله کې اکثره وزیران هم تاسې د ګوند غړي ول
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچیرې اده رابطه د مثال په تور سره د ګوندي یوې برخې سره موجوده وه هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک وو. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلي دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی، او اوس مېم چې دی درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کړم.